السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو دی وی بلې او ساده خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې د جانتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر حامد کرزی هلمند ته تللی او دغه ته په خپل سرګندون کې یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پروانه مبارزه او د طالبانو پر فعالیتونو سخت انتقادونه کړی دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین کور ته نږدې چاودنه شوې او د ملګرو ملتونو سازمان وایي شمالي کوریا نشي کولای په یو اړخیز ډول د کوریا جګړې د 1953 میلادي کال متارکه لغوه کړي. خو په سر کې له ناچیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي تروریزم او القاعده په پاکستان کې د پرخیدو په حال کې دي او د تخار ډاکټرانو او نورو کارکونکو نن کاري اعتصاب پیل کړی. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر حمید کرزی وایي تروریزم او القاعده په پاکستان کې د پرخیدو په حال کې ده چې د سیمې په زیان تمامېږي. ولسمشر کرزی چې نن یې هلمند کې یوې غونډې ته وینا کوله نړیوال ځواکونو ته په اشاره وویل چې بهرني ځواکونه د دې پر ځای چې د تروریزم اصلي مرکزونه په نښه کړي د افغانستان په کلیو او بانډو کې عملیات ترسره کوي. ښاغلي کرزی زیاته کړه هغه کسان چې د هلمند په ولسوالیو کې لا هم له افغان او نړیوال ځواکونو سره جګړه کوي وی دښمنان نه بلکې ناراض افغانان دي. ولسمشر کرزی د تل په سیر یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ناتو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې نسکور شوی چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوی دي. ریوټرز خبری آژانس د ایساف د یوې خبر پاڼې په حواله راپور ورکړی چې د دې هلیکوپټر د نسکورېدو علت نه دی روښانه او په دې اړه تحقیقات پیل شوي. که څه هم ناتو د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ یادونه کړې چې د هلیکوپټر د نسکورېدو علت د وسلوالو حمله نه ده. د هلمند چارواکي وایي چې په خنیشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې یوې مین چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د خنیشین ولسوال شاه محمود میر نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ناوخته شوې ده. د نوموړي په وینا چې په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې یوه ښځه او څلور نارینه دي وژل شوې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د تخار په مرکز کې د 50 بستریز روغتون ډاکټرانو او نورو کارکونکو نن کاري اعتصاب پیل کړی. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جمیل فروتن ازادي راډیو ته وویل چې د 100 میاشتو رئیس معاش او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي. اعتصاب کوونکي چې شمیر 200 تنو ته رسیږي تر هغه اعتصاب ته د دوام ورکولو غوښ کوي تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. د امروختیا وزارت روسه په دې اړه سند ویلې. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جناقه الکوزین اورای.
د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین کور ته نږدې به می چاودنه وشوه. دا چاودنه نن په پبی خرګوټي کې د حسین کور ته چیرمه وشوه او له عملی د دریو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې پر مهال په خپله میا افتخار حسین په سیمه کې نه و. د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. حسین د غیر مذهبي عوامي نېشنل ګوند غړی، د وسلوالو سخت مخالف او انتقاد کوونکی دی. طالب وسلوالو د 2010 کال جولای میاشت کې د ده زوی میا رشید حسین په ډزو وژلی و. د ملګرو ملتونو سازمان وایي شمالي کوریا نشي کولای په یو اړخیز ډول د کوریا جګړې د 1953 کال متارکه لغوه کړي. د شمالي کوریا حکومت د دغې 18 کلنې متارکې د لغوه کولو د ګواښونو په اړه تر اوسه کوم رسمي اعلان نه دی کړی، خو د هیواد اصلي ورځپاڼې رودونګ سینمون لیکلي پیونګ یونګ د دوشنبې په ورځ دغه متارکه لغوه کړې ده. شمالي کوریا ګواښ کړی و که چیرې د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا پلان شوي پوځي تمرینات ترسره کړي دوی به پوځي عمل وکړي. د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د دوشنبې په ورځ پیل شول او په همدې ورځ پیونګ یونګ له جنوبي کوریا سره د سر صلیب عاجل ټلیفون سیستم بند کړ. د دغه ټلیفون لارې د شمالي او جنوبي کوریا حکومتونه د عمومي مخابراتو په مقصد یو له بله اړیکې ټینګوي. د فبروري له 12 یانې له کومې ورځې چې شمالي کوریا دریم اټومي ازمیښت وکړ په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په پیونګ یونګ باندې نوي بندیزونه ولګول او جنوبي کوریا د ګډې پولې په اوږدو کې خپل ځواکونه د تیارسۍ حالت کې درولی دي. د بی سرحده خبریالانو ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي چین، ایران، سوریه، بحرین او ویتنام په نړۍ کې د انټرنیټ د سانسور او جاسوسۍ په برخو کې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه هیوادونه دي. د بی سرحده ژورنالستانو ټولنې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي کوم رژیمونه چې خپل مخالفان ټکوي د انټرنیټ د څار وسایلو ته باید په اسانۍ سره لار پیدا نه کړي. په راپور کې چې سرلیک کې دی د انټرنیټ دښمنان د غراس 15 کمپنۍ چې له ظالمو رژیمونو سره د سانسور او جاسوسۍ په تخنیک کې مرسته کوي د ډیجیټل اجیرانو په نامه نومول شوي دي. د بی سرحده ژورنالستانو د اتحادیې راپور وایي چین په نړۍ کې د بهرنیو ویبپاڼو د فلټر یا سانسور کولو په کار کې د نړۍ د ډیجیټل امپراتورانو په ډله کې دی. په راپور کې ویل شوي ایران د انټرنیټ یو داسې جلا سیستم جوړ کړی چې د تهران په وینا په اټومي تاسیساتو باندې د بهرنیو کمپیوټري حملو مخه نیسي. د بی سرحده ژورنالستانو اتحادیې په راپور کې روسیه هم غندل شوې چې د کوچنیانو د ژغورنې په نامه موزرې ویبپاڼې بندوي. او روسیه خبر ده چې راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتو مشهور فلم جوړونکی او د اوسکار جایزې وړونکی سټیفن سپیلبرګ غواړي هغه فلم جوړ کړي چې یوه برخه یې په کشمیر کې د هند او پاکستان د بلتون په کرخه کې لکېږي. سپیلبرګ د هند ممبای ښار ته د سفر پر مهال وویل دا فلم به د ده د فلم جوړولو کمپنۍ ډریم ورکس سټوډیو او د هندي کمپنۍ ریلاینس انټرټینمنټ په ملګرتیا سره جوړ شي. سپیلبرګ وایي د دغه فلم سناریو برابره شوې خو د فلم ډایرکټر او ځای تر اوسه نه ده تاکل شوای. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر حامد کرزی د امریکا په مشرۍ د توریزم پر ضد پر روانه جګړه باندې انتقاد کړی او وایي چې په پاکستان کې القاعده او سخدریزې وسلوال د پراخېدو په حال کې دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې اداري هیئت چې له څو ورځو راهیسې په بحثونه او رای ورکونه دوام درلود ټاکل شوی ده. د نورو رپورټونو او مسایلو سربیره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ سب ځواکونو او افغان چارواکو له دې څرګندونو هم خبرېږي چې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاص ځواکونو د وتلو په اړه کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت په افغانستان کې په روانه جګړه کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسي نه لري. په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو سربېره کور کلی او د لوبل میدانه 19 پروګرامونه هم اورئ. دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1296 د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل ولسمشر حامد کرزی نن هلمند ولایت ته تللی او دغلته په مختلفو مسائلو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې خبرې کړې دي. همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار الیاس تایر سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، که د ولسمشر د وینا د مهمو برخو په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات راکړی.
رضوان صاحب مننه. ولسمشر نن غرمې ته نږدې ولسم بجې لښکرګاه ته راورسېدی او د خلکو په پراخه غونډه کې چې په لښکرګاه کې دولت مقام کې جوړ شوی ګډون وکړ او اکثره خبرې یې خپلې زړې تازه کړلې او ډېر بحث یې د پاکستان پر موجوده حالاتو او په عین حال کې د پاکستان د نن ورځې په خاطر په افغانستان کې د سولې د نفس په اړه وکړلې. کرزی صاحب ځانګړي ډول د هلمند هغه طالبان چې اوس په ولسوالۍ کې جنګیږي خپل دښمنان یاد نه کړل. وایي چې دا پاکستان دی چې له موږ خپه شوي دي او زه راغلی یم دلته چې د ځوانانو سره وګورم، د قومي مشرانو سره وګورم، د هغوی په مرسته دغه خپه شوي ځوانان چې په ولسوالۍ کې جنګیږي خوشحاله شي. او د بګرام د زندان د سپارلو مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې تېر اونۍ بهرنیو مسلینو ژمنه کړې وه چې دا زندان به سپاري خو لا یې هم ونه سپاره. او ویل یې چې د یکشنبې یا د راتلونکې شنبې په ورځ ژمنه ده چې دا زندان به سپاري خو شک یې وښود. داسې اټکل یې وکړ چې ونه سپاره. نو بیا به خلکو ته وویل چې تاسو به مرسته راسره وکړي چې فشار وارد کړو او په عین حال کې به خپل حساب وکړو. دا چې څه ډول حساب به ورسره کړو دا یې واضح نه کړ. او بل ولسمشر د پاکستان د نه همکارۍ له امله شکایت وکړ. ویل چې په تېرو دولسو کلونو کې چې په هېواد کې هر ډول پرمختګ راغلی دی د شهیدان خو اصول او امن رانه غي په دې برخه کې پاکستان پروبلا او اسلام چې تر دې دا نه هیڅ نه و مرکز افغانستان د ټول پکنګس کې د کرغه د پاکستان پر حکومت زغو کړ چې په پاکستان کې اوسنی روان ترخوي جنگونه هم چې شیا اوسنی یو قربان برګونه کوي د تروریزم د ځانونو سرچینې اخلي او د ټول پکنګس کې چې هم پاکستان کې موثره تمام شي او افغانستان کې د افغان حکومت سره لاس یو کړي او مرسته وکړي او بل خبرېم چې کوم دوران دې هم کړی و هغه بیا په ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه کله وړاندې د تروریزم جګړه په غلط ځای کې یعنی د افغانستان په کلو باندې کې پیل کړل دوی دې د ټول هغه او واوري او په دې کې چې القاعده مشر او یا هم یان د القاعده مشر یې خپل واجا ولا منځ یو راو یا هم تر اوسه غلطه د تروریزم آی ډی چې په ځنګړې ډول ګاونډي ودل یاد کړل هغه ته د لاس یا د تروریزم په وړاندې جنگ وکړي نو د کلو باندې نه وو
دای صاحب په هلمن کې د قومي مشرانو او د خلکو عکس العمل څو د ولسمشر د دې سرګندونو پړاندې
اسکار خبره د خلکو ډیر زیات خوشاله او د ولسمشر کردنه ډیر غوښتنې درلودې چې د ویلې جملېنه یو په هلمن کې د په هنتون د ودانۍ ایجاد دی چې کلونه کلونه کې هلمن یې سره ده نړۍ جوړ شوی او په یوه حال کې د کجکی د برېښنا د فابریکې د روانو د کار غوښتنه وکړه البته د کار د پر غوښتنه وکړه چې د برېښنا وزارت پر اوس پریکړه چې څه عمل کوي چې د سیبن په جواب کې خلکو ټول کې امریکایانو البته د دې پروژې په ګڼډولو کې سستی کړې ده او دا پروژې پر وخت پر مخ نه دی وړي هغوی چې چیري بهرني ډونران یا بهرني قراردادیان دغه پروژه پر مخ نشي وړلای نو سره نن زما غوښتنه ده چې دا پروژه د افغان دولت ته وسپاري موږ په تمام معنا کې چې په کندهار هلمند او کجکي کې پراته اسباب په خپلو مصارفو او په خپلو خوښه باندې ولدو او په یوه حال کې د هلمند د خلکو غوښتنه د هغو زندانیانو په اړه وه چې اوس لا هم د دې په وینا بې ګناه په بګرام کې پراته دي او کلونه کلونه کېږي د هغوی د سینې څېړل شوي خلکو غوښتنه وکړه چې که دا راخوشي شي نو بیا هم کړي څه بول چې کثیر زندان اوس پارل شي تر شنبې پورې نو دوی پرمان ورکوي چې بې ګناه کسان ټول خوشي شي او افغانستان کې ګناه لري او جرم یې کړی دی هغوی ته جزا ورکړي
ډیر زیاته مننه دوستانو الیاس ته چې هلمند ولایت د ولسمشر کرزی او دغلته یو پراخي غونډه ته د هغه د وینا په اړه معلومات راکول نو مورې په وینا ولسمشر کرزی په خپل سرګندونو کې یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې پروانه مبارزه پر سرنګوالي انتقاد کړی دی او د غرازي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې باید لازمه همکاري وکړي ولسمشر کرزی د غراس پر وسلوالو طالبانو په خاص توګه په هغه کسانو چې په هلمند کې د دولت او پر ضد وسلوال فعالیت کوي غږ کړی چې د سولې له پروسه سره یو ځای شي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ
له درې ورځو پرله پسې انتخاباتو وروسته ولسی جرګه نن وتوانېدله چې د انتخاباتو له لارې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي. په نننیو انتخاباتو کې میرویس یاسینی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او انجینر سید اکرام د لومړي منشي په توګه وټاکل شول. تر دې مخکې صالح محمد سلجوقي د ولسی جرګې د دوم مرستیال او عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه ټاکل شو. خو پښتنه دا ده چې هغه کوم مسایل دي چې باید ولسی جرګې د خپل ورځنیو غونډو په پیلېدو سره په لومړي سر کې وڅېړي. دا پښتنه زموږ همکار احمد زبیر شمن ولس جرګې له یو غړي عبدالرحیم ایوبی سره شریکه کړي. نو موړې وای
زه فکر کوم چې د ولس جرګې د ټولو مهم او اساسي مسؤلیت دا دی چې افغانستان دا وخت کې یو ډېر خطرناک حالات څخه تیرېدونکي دي چې په هغه کې د امریکا سره راتلونکي ستراتیژیک سند دي چې هغه د بعضې مشکلاتو سره د رئیس جمهور او د امریکایانو تر مابین چې کوم تاوتریخوالی پیدا شوی دی د دغو په راکمولو کې د دغو په اصلاح کولو کې کوشش وکړي. او تر ټولو مهمه خبره د انتخاباتو ده چې انتخابات افغانستان د خلکو دپاره او د افغانستان د آینده دپاره ډېر مهم ډېر اساسي او ډېر ضروري دي چې د ولسی جرګه بغیر قومي سمتي ژبني تعصب یا د خپلو بعضو کسانو چې پارلمان یې غمل کړی دي د هغو د سیاسي اهدافو د رسېدلو دپاره یا د سیمې چې د بعضې استخباراتي کړیو د هغو په سپورټ باندې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو پروسه مشکلات سره مخامخ کی دي ته ډېر دقیق پاون کی او د یو ملي احساس سره مخې پر دې دوه مهمو اساسي موضوعاتو باندې کار وکړي. او د ټولو درېمه خبره دا ده چې اداري فساد او اداري فساد چې دا وخت د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي، نړۍ په تشویش کې اچولې ده. په مکمله توګه باندې ولسي جرګه مکلف پیت لري چې هغه د دې څخه نظارت وکړي.
تاسو ویلي چې باید ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامنځته سوی ده، د کمولو کې باید اقدامات وکړي. پوښتنه دا ده چې ستاسو هدف له دې نه څه ده؟ څه تاوتریخوالی او بل ولسي جرګه په دې کې څه رول لوبولی شي؟
کواکیان در جمهور خبری داوی چی طالبان دا امریکایانو بیتیم دی یو اغا دا امریکایانو دا موجودیت تپاره پا افغانستان که آم افغانان همی طالبان وجنی، همی امریکایان وجنی، همی دا افغانستان دولت پا دی جگره کی افغانان وجنی دو طرف هم زمش پلیس پا شهادت رسیجی، زمش اردو پا شهادت رسیجی، زمش مشران پا شهادت پانده رسیجی. دا موضوع باید دا کی کوتی رسی دا ساده او مسخری خبری ندی چې جمهور د افغانستان دوه لسکاله بعد دا خبره کوي. که څه هم دا خبره پخوا هم ډیرو افغانانو کوله چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی، دا جنگ پر افغانانو باندې تپل شوی دی، دا جنگ د امریکایانو د خپلو اهدافو ته د رسیدلو لپاره دی. مګر هغه وخت همدغه دولت په دې دولت کې وزیرانو د دې څخه دفاع کول چې نه، دا جنگ د تروریزم جنگ دی، تروریستان دی، او دا جنگ د ایران او د پاکستان دی. نو نن چې جمهور د افغانستان دوه لسکاله بعد دا خبرې کوي، طبیعي خبره ده چې د امریکا او د افغانستان تر مابین به تعلقات خرابېږي، چې دا تعلقات د افغانستان په ګټه نه دي چې خراب شي. افغانستان په حالات پروسه د انتقال کې دی، په انتخاباتو کې دی، او د نړیوالې ټولنې د شدید مخالفت توان او طاقت نه لرو. افغانان باید ولسي جرګه په دې کې کوشش وکړي تر څو رئیس جمهور که چیرې رئیس جمهور داسې جدي برخورد کوي چې هغه د افغانستان په ګټه نه وي، په ګټه باندې نیکه سالمه مشوره د افغانانو غوښتنه چې افغانان څه غواړي هغه په اول باندې د رئیس جمهور پرې ورسي.
یو بله مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړل، هغه د یولسو وزیرانو د استیضا کولو مسله وه، ځکه چې دوی په دې باندې استیضا کېدل چې خپله بودیجه پوره نه وه لګولې، 50% کمه لګولې وه، خو هغه بیا رخصتي راغله، ولسي جرګې هغه مسله پاتې شوله. نو اوس به دغه مسله د ټولو نه پاول کې تاسو ولسي جرګه ونه څېړي؟
زه فکر کوم چې دا ضروري او مهم ده، ځکه چې دا د ولسي جرګې پرېکړه ده، دا باید یک طرفه کړي تر څو د دغه وزیرانو سرنوشت معلوم شي، او ولسي جرګه هم خپله پرېکړه چې کومه پرېکړه کړې ده د هغه څخه دفاع وکړي. که چېرې وزیران په دې باندې نه دي توانېدلي چې باوجود د دې چې د دوی سره بودیجه موجود ده او دوی بودیجه تصویب نه کړي او مصرف نه کړي، نو زه فکر کوم چې د ولسي جرګې دا هم یو غټ مهم مسؤلیت دی چې دا یک طرفه کړي. کوم وزیرانو چې د بعضو سیاسي اهدافو تور باندې استیضا شوي دي، هغه ته بیرته د خپل کار کولو دپاره زمینه برابره شي، او کوم وزیران چې ناتوانه دي او نسي کولی چې بودیجه مصرف کړي، هغه لازمن باید هغه د خپلو پوستونو څخه لیرې شي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي د تکمیلېدو په اړه مو د دې جلسې له یو غړي ښاغلي ایوبي سره زموږ د همکار مرکه واورېده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون له افغان چارواکو سره په هغه طرحه کار او ویل چې په هغه طرحه کار کوي چې لمخې بهرني ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وسی. افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا ځنګړو ځواکونو ته دوی ونې وخت ورکړی چې له میدان وردګ څخه وځي، او دغه نیټه 13 ورځ پوره شوې ده. د میدان وردګ ولایت حکومتي مسؤلان ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځواکونه تر اوسه په میدان وردګ کې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په ریپورت لري.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د اکشن رپورټس پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایساف ویان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پورس په کابل خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي. دوی ونې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل، او ښاغلي کرزي د دفاع وزارت دنده وسپارله چې په دوو اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه لا هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه لا هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ځینو مواردو کې خلک ځورولي دي.
هغه ورسته چېرنه چې کوم معلومات دې ترلاسه کړي هغه تر سره شي، نو دغه لړۍ له هم غزدلې اوس هم چېرنه ایدا ملري خو تر اوسه پوری ځنګړ ځکونه لمدار ورته څه خبره سم ډول نه دی وځي. هغه به وختونه کړي و دا وختلې پر بنسټ بیا د هيئات وټاکل شو د چېرنې په خپل وشي تر څو شواهد نور هم دې ترلاسه راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي. له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي، خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حامد کرزي سره د شاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامله وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیتي چارو پوهان وایي که یو دم بهرنی ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو به ناوړه اغیز وکړي.
په ریپورت کې مو ورېدل چې په میدان وردګ ولایت کې د امریکا د خاص ځواکونو د کړوړو او له دې ولایت څخه د ولسمشر کرزي د امر پر اساس د ځواکونو د وتل کېدو په اړه اوس هم خبرې اترې روانې دي، او د غراز د میدان وردګو چارواکي وایي چې اوس هم د امریکا سپیشل فورس یا خاص ځواکونه په میدان وردګ کې موجود دي. په دې اړه موږ پروانه خبرونه کې درته ورستي معلومات درکو. خو اوس یو بل موضوع، په افغانستان کې د انتقادي عدالت د همغږي ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت د افغانستان پروانه جګړه کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسي نه لري. د دې ډلې مسؤلانو پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د جزا په قانون کې نیمګړتیاوې، اداري فساد او د دولت د سولې پروسه د دې سبب شوي چې ځینی جنگی جنایتکاران پرته له سزا له بنده خلاص شي. حکومتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږي ډلې مسؤلینو د دې هیواد په روانه جګړې کې په جنگي جنایتونو او د ملکي طرفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر حکومت انتقاد وکړ چې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره لازم اقدامات نه کوي. د دې ډلې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل اوس هم د افغان دولت لخوا یو شمېر وسلوال مخالفین چې په جنگي جنایتونو کې لاس لري پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده پریښودل کیږي. د انتقالي عدالت د همغږي د ډلې یو مسؤل یونس اختر په دې اړه وویل
دولت بجای کې
د 2002 کال نو وروسته چې کوم جنایتونه شوي دي، له بده مرغه دولت د دې پر ځای چې دا جنگي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته معرفي کړي، هغوی له محاکمې پرته له زندانونو خوشې کوي. له بده مرغه په افغانستان کې کومه داسې محکمه نشته چې د جنگي جرایمو مسایل وسیړي. دا یوه تشه ده، سره له دې چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ډېر جنایتونه شوي دي، خو تر اوسه پورې د جنگي جنایتونو د څېړنې لپاره قانون او خاصه محکمه نشته.
محکمه خاص وجود نداره.
ښاغلی اختر ځینې ستونزې د دې سبب وبللې چې په افغانستان کې یو شمېر جنگي جنایتکاران نه محاکمه کیږي. هغه وویل د افغانستان د جزا په قانون کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړې سزا نه ده په ګوته شوې او نه هم جنگي جنایتکارانو ته ځانګړې محکمه شته. د انتقالي عدالت د همغږي د ډلې مسؤلین هم درځوي چې د سولې د هڅو په لړ کې له زندانونو څخه د جنگي جنایتکارانو پریښودل هغوی لا زړور کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهور رئیس د چارو د ادارې د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د غیر دولتي ډله په داس حال کې دغه څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویل په 2012 کال کې د افغانستان په جګړې کې له 2000 نه ډېر ملکي خلک وژل شوي چې د 1.5% پړه د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده. د انتقالي عدالت د همغږي د ډلې له مسؤلینو سره په ګډ خبري کانفرنس کې له رسنو نه د ملاتړ یا نی ادارې مسؤلینو هم د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دې ادارې حقوقي سلاحکار محمد قاسم رحماني وویل
څوک چې په جنگي جنایتونو مرتکب دي باید محاکمه شي. د جګړې په وخت کې د ملکي خلکو وژنه یو جنگي جنایت دی. د افغانستان پولیس، نړیوال ځواکونه او وسلوال مخالفین هر یو چې ملکي خلک وژني باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي او محاکمه شي.
په افغانستان کې یوازې د روانې جګړې نه بلکې د تیرو دریو لسیزو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړو د جنګي جنایتکارانو د نه محاکمه کېدو په اړه انتقادونه کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون څو کاله مخکې د افغانستان د کورونو جګړو پر مهال د جنګي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو راپور خپور کړ، خو د دغه راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان ملي شورا د عمومي بخښنې لپاره یو قانون تصویب کړ. په دې وروستیو کې هم دغه کمیسیون له 2000 لومړي کال نه د مخکې جنګي جنایتونو په اړه یو راپور برابر کړی دی، خو لا هم نه دی خپور شوی. ځینې کتونکي وایي په اوسني دولت کې یو شمېر هغه خلک په لوړو پوستونو کې دي چې په پخوانیو جنایتونو کې لاس درلود، ځکه خو افغان دولت په هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره په تیرو 11 کلونو کې اقدامات ونه شوای کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې ورېدل، په قندهار ولایت کې نن د نړیوالو ساکونو یو هلیکوپتر رالویدلی دی. دا چې هلیکوپتر چېرته ولیدلی او تلفات یې څه دي، همدا شېبه د قندهار د والي وین جاوید فیصل لا سره د تلیفون په لیکه کې دی. فیصل صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، او که لومړی دا راته وایي چې په دقیقه توګه د قندهار په کومه برخه کې دا هلیکوپتر رالویدلی؟
لومړی ته خیال تاسو مطابق ازادي راډیو درم سلامونه باندې کوم. چلوونه وکړه ولسوجي د کندهار په امن ولسوالۍ کې د اسحاق عبدالخاک هلیکوپتر لوېدلی دی. په دغه پېښه کې 15 تنه بهرنیان هم چې د اسحاق په چوکاټ کې عسکر ول ووژل شوي دي.
بله فیصل صاحب، د هلیکوپتر د لوېدو په د سبب پړه کراته وای. بله غاکه مور، مهرباني وکړئ.
نه پوهېږم، ما خبر په مخ کې څومره اورېدلي. ما وایي تېره شپه لکه تاسو چې یادونه مخکې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د اسحاق بلک هاک هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له خاطره لوېدلې ده. په دغه پېښه کې 15 تنه بهرنیان چې د اسحاق په چوکاټ کې عسکر ول کار یې کاوه هغوی وژل شوي دي.
بله فیصل صاحب، ما ویل د هلیکوپتر د لوېدو د سبب په اړه کراته وایي چې د لوېدو سبب یې څه و؟
په کندهار کې د امان تر ټولو به امترینه او کندهار شاته نږدېترینه ولسوالۍ ده. په دغه ولسوالۍ کې موږ په تېرو 10 کلونو کې د وسوال مخالفینو هېڅ یوه پېښه داسې پېښه چې په دومره لوړه سطحه یې رانه لرو. تېره شپه په کندهار کې ډېر تند باد، باران او سیلۍ او طوفان و کېدای شي له حملې خطر څخه یې د تخنیکي عوارض پیدا کړې لیدلې وي، ولې په هغه ساحه کې د وسوال مخالفینو هېڅ ډول فعالیت او کړنې نه ترسره کېږي نشته.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د قندهار د والي ویاندو چې په دې ولایت کې نن د نړیوالو ځواکونو د یو هلیکوپتر د غورځېدو په اړه معلومات راکول. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د کاتولیکانو مسیحانو مشران راټول شوي، څو د رومن کاتولیک کلیسا مشر یو پاپ لپاره په سری توګه رای ورکړي. یو میاشت مخکې پاپ بینډیکټ چې اته کاله یې دا دنده ترسره کړې وه، د خپل روغتیایي وضعیت له امله استعفا ورکړه. په دې اړه نور تفصیل له فریده هوډ سیفی اورو.
کاردینالان یا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مخکخان نن د رومان کاتولیکي کلیسا د 2018 پاپ د انتخاب لپاره په سری توګه رای ورکوي. د اته سلویخت هیوادونو په سلو کې 15 کاندیدان نن د سیستن کلیسا په دې محرم کنفرانس کې د ګډون لپاره ورځي. ایټالوي انجیلو سکولا او برازیلی اودیلو سیچتر داسې ښکاري چې پیاوړي کاندیدان دي، او په ټاکنو کې د ګډون لپاره چې د 2 او 1 رایو ګټلو ته اړتیا ده پوره کړی شي. وروسته د هرې رای ورکولو بعد مذهبي مخکخان نو یا کاردینالانو د رایو پاڼې سپزول کیږي، څو عام خلک په دې پوښي چې د پروسه ادامه لري. نو کله چې د کلیسا له دودرو یا د ریسی څخه روخانه لوګي پورته شي، نو د دې معنی دا ده چې بریالۍ کس سرګند شوی دی، او که تور لوګي ترې پورته کیدنو بیا دا د دې معنی لري چې په غیر قطعي توګه رای ورکړې شوې دي. کېدای شي دا رای ورکول څو ورځې دوام وکړي. دا سری رای د پاپ بینډیکټ استعفا یو میاشت وروسته ورکول کیږي چې پر وروستو 600 کلونو کې ساری نه درلود او د کاتولیکانو لپاره ټکان ورکونکي خبر بنډیک اته کاله د پاپ په توګه پاتې شوی وو. دریش پیته کلن سیچر د لاتینی امریکا په استازیتوب کاندید دی. کچرته د البته د غزې کې د نړۍ په سلو کې 200 کاتولیکانو سیګي کده وټاکل شینو په 2300 کلونو کې به لمړنۍ غیر اروپایی پاپ وي. د په خپلې وروستۍ مرکې کې ویل د نوي پاپ په ټاکلو کې په کار نه دی چې جغرافیوي مسلې په نظر کې ونیول شي. سیچر وایي تر ټولو مهم شی دا نه دی چې پاپ دې له دې یا هغه ځای یا دا چې دا ډول سابقه یا هغه ډول بکګراوند یا سابقه دې ولري، خو دا مهمه ده چې دا په رښتینې توګه په داسې یو وضعیت کې وي چې لازمه ده، یعنې دا چې که چېرته دا د کلیسا د تاریخ په دې وخت کې د رهبرۍ لپاره تر ټولو ښه کس وي. کارپوهان وایي کله چې د رای ورکولو پروسه اوږدیږي نو هماغومره به یې نتیجه ډیره د پیشبینۍ یا مخوینې وړ نه وي، او کېدای شي د کاناډایي مارس اویلیټ او امریکایي کاردینال شین اوملای په ګډون د پاپ کېدو لپاره د نورو کاندیدانو چانسونه ډیر کړي.
اوس هم له جنا خالق کوز څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به تروریزم او القاعده په پاکستان کې د پراخېدو په حال کې دی، او دا مسله د سیمې په ځای ده. جمهور رئیس کرزی نن په هلمند کې وی غونډه ته په وینا کې ویل بهرني ځواکونه د دې پر ځای چې د تروریزم اصلي مرکزونه په نښه کړی د افغانستان په کلو باندې کې عملیات کوي. د تخار ولایت په مرکز کې د 500 بستریز روغتون ډاکټرانو او نورو کارکونکو د معاشونو درنه رسیدو او نورو امتیازاتو د نشټوالي له امله نن کاري اعتصاب پیل کړ. د سالنګ لوی لار نن بیا د واورې ورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین کور ته نږدې بمی چاودنه وشوه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي شمالي کوریا نشي کولای په یو اړخیز ډول د کوریا جګړې د 1953 کال متارکه لغوه کړي. د بي سرحده خبريالانو ټولنه چې مرکز په فرانسه کې دی وایي چین، ایران، سوریا، بحرین او ویتنام په نړۍ کې د انټرنیټ د سانسور او جاسوسۍ په برخو کې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه هیوادونه دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتو مشهور فلم جوړونکی او د اوسکار جایزې ګټونکی سټیفن سپیلبرګ غواړي هغه فلم جوړ کړي چې یوه برخه به په کشمیر کې د هند او پاکستان د بلتون په کرخه کې ډکېږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لویو بخونکو خدای په نامه د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمنو مینوال السلام علیکم. هله من يم روغه او خوشاله اوسئ. درنو ریدونکو په دې پروګرام کې د اماراتو په فجورا اوپن تکواندو سیالیو کې د سروزرو او برونزو میډالونو افغان اتلان هریو
مبدلاریوبي
او
انتظار صافي
زموږ درنه میلمانه دي. مخکې لدی چې له دوی سره ځانګړي خبري ولرو د سپورت نړۍ مهم خبرونه به وورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سیشن بپورس په اماراتو کې د لوی وچو څلور ورځې لوبه د سکاتلند په وړاندې پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رډیو ته وویل افغان ټیم چې له سکاتلند څخه دوه شل ورځې او دوه ورځې لوبې ګټلې تمه ده د سیشن بپورس په یو ځانګړي چمتووالي سره د لوی وچو د څلور ورځې لوبه هم پیل کړي. په دې څلور ورځې لوبه کې شاپور زدران او شبیر نوري چې له ټیم څخه پاتې شوي ول هم عربي متحده اماراتو ته لیږل شوې دي. د کابل جام والیبال سیالۍ د یک شنبه پرځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي رډیو ته ویل د لوبچې د لاسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې شپږ ورځې به روانې وي. خغلی پوپلزی د دې لوبو هدف تر روان کال لپاره د هیواد د 5 زونونو په خاطر د 5 غوره ټیمونو ټاکلو بلل. او په اروپا کې د اونۍ د سر لوبې بارسلونا او بایرن مونیخ وګټلې. د روټرز خبري ایجنس له مخې د شمې په شپه د بارسلونا فوټبال ټیم وکړای شول. د پورتو لا کورونیا ته 2-0 ماته ورکړې او د لا لیګا په جدول کې خپل امتیازونه 1-1 ته ورسول. رئال مایورکا هم 2-1 سویا ته ماته ورکړه او وایکانو په 2 ګولونو اسپانیول نه هیلې کړ. په آلمان کې د بایرن مونیخ او دوسلدورف ترمنځ لوبه 3-2 پړندې د بایرن په ګټه تمامه شوه. او شالکه 0-0 هم په خپل سټډیوم کې په 2-1 نتیجې سره دورتموند له مخې لري کړ. سپورت نړی مهم خبرونه موریدل. اوس به هم راشو د پروګرام د میلمنو په لور. عابد جان، تر ته وای چې د سرو زرو د میډال ګټلو لپاره د څومره خواري وکړي، څومره سیالان د خپل مات کړل څو د سرو زرو میډال وګټي؟
دوه مسابقه لپاره موږ ډیر تمرینات وکړل، او استاد او د موږ محترم استادانو موږ ته ډیر خوانې راوښیلې ترڅو موږ وکول ترڅو اول مقام ترلاسه کړو، او د افغانستان ټول لوبغاړي ښه لاسته راوړنې وکړي. او درې حریفان مې لرل، یو یې مصری و او یو یې افغانی او یو یې هم عراقی و، چې و مکړه اول مقام واخلم.
مصری د په کومو نتیجو وګټه، افغانی د په کومو وګټه، او وروستی عراقی د وکړه؟
مصری چې و حاضر نه شو په میدان کې، افغانی و 0 و همچنان عراقی هم 5-0 و میګټه.
او د درې مسابقو په ګټلو سره دی بل اخر د سرو زرو میډال وګټه. په کوم وزن کې تلوب وکړه په دغه سیالیو کې؟
اول وزن 3 کیلوګرام.
څو کلن یې او څومره وخت کې چې تکواندو کوي؟
12 کلن یې. وو کله کې تکواندو کوي؟
15 کلن یې شروع کړی د تکواندو. د غریفان دی په کوم کیک باندې خو هل په کومه لغته باندې ښه حاکم چې د غریفان دا وهله او نمرې دی په واخستلې؟
پاکت لغته ورته وای چې
دا پاکت چې ته وای اوریدونکو ته لیک تشریح چې سره کوم لغته او کوم کوم لوبغاړي دی په وهل چې نمرې ډیرې شولې؟
او افغانی او عراقی وشه د پاس طرف راجګی یو په مخ لګیږي، درې نمرې لري، ډیر ښه لګیږي.
افرین، ډیر ښه. ها، انتظار صافه ترته وای چې د برونزو د میډال ګټلو لپاره د څومره لوبغاړي مات کړل، او دغه لوبي څنګه درته خرش وي، سختي وي، اساني وي، که څنګه؟
سلور مسابقه مې وکړې چې اول مسابقه مې د بحرین سره، او دوم مسابقه مې د یمن سره، او دریم مسابقه مې د هغه سره، او د خپل امارات سره، او سلورم مسابقه مې راخ سره.
ښه، کومه مسابقه قد په ډیر غټ امتیاز باندې وګټله، یعنی ناک اوټ دی په کیو کو او څنګه؟
ناک اوټ منه دا کړای خو زیات نمبر باندې مې ګټله، مثلا چې یمن مې په یولس او یو نمبر سره، یولس او یو، او بحرین هم 15 او سلور.
ډیر غټ امتیاز باندې دا ګټلې دي. درته وی چې کوم لوبغاړی در سره سخت تمام شو چې وی ګټي، او یعنی لږ سره لوب در تخون در نکړل دا سره ته وای؟
عراق لوبغاړ سره سهونه کوچه مونبللا تیارو
دا سیمی فاینل لوبو او که فاینل لوبو دا؟
نه، دا سیم فاینل،
یعنی دریم مقام دل. خیر، ډیر ښه. څومره وخت کیږي چې تکواندو کوي؟
زما 15 کال ته.
کوم کمربند لري په تکواندو؟
سور کمربند.
سور کمربند، یعنی عابد جان تر ته چې ته کوم کمربند لري د سرو زرو میډال دم ګټلای دی؟ دا
زه په تور کمربند کې.
آفرین، تور کمربند د تنکې ځوانانو برخه کې. درته وی چې د نور لوبغاړو لوبي خوان در کړی، د افغانانو لوبي د چکمې کتلې، د دوی سویه څنګه واخا و نه واخا څنګه و؟
سویه ډیر لوړه و، او د موږ افغانان وکول شو چې ډیر ښه امتیازونه واخلي، او نیکاوټین هم وهي.
نیکاوټانو کوم لوبغاړي نیکاوټ په دغه لوبو کې؟
د موږ یو خپل اتاق کې مو خپل کوټه کې سره نوید ورته ویلې، هغه خانه کوټي وهله.
خانه کوټي وهله. تل کوم استاد سره تمرین کوي دلته په کابل کې؟
استاد عبدالحشم دینار خیل.
ډیر ښه. په کوم ځای کې تمرین کوي، او دغه تمرینونه چې کوي اسانه درته تمام شوي که سخته تمام شوي؟ اقتصادي وزم څنګه ده، یا د ایجاب کوي چې ته تمرینو کې وینې کې فامیل تشویق کوي که څنګه؟
بلې، او د موږ استاد ډیر ښه تمرین ورکوي، او موږ کولای شو تمرین خپل ادامه ورکو، او پلار مور ډیر تشویقوي، د فامیل له خوا ټول مو تشویقوي، او غوړم چې نورم خپل ورزش ته ادامه ورکم.
بله، پم دی هله. انتظار صفای دره ته چې په دغه لوبو کې کوم کوم هیوادونو برخه اخیستې وه، او کوم تکړه هیوادونه ستاسو په نظر په دغه لوبو کې شاملو؟
د مسابقو کې 15-16 مملکتو اشتراک کړی و چې قوي ترین کوریا و، او ایران و، بس او بحرین.
افغانستان څنګه په دغه لوبو کې؟ افغانستان هم تکړه ټیم څنګه
دی لوبو کې؟ په نو نهالانو هغه کم اول مقام لاس راوړه، او نوجوانانو کم اول مقام لاس راوړه، او جوانانو کم،
یعنی په دوه کټګوري کې افغانانو میډالونه واخیستل، او اول مقام خپل کړ. عابد جان، درته چې جمان افغانانو څومره میډالونه واخیستل په دغه لوبو کې؟
جمان یوش میډالونه واخیستل.
په دوه کې څومره سره او څومره سپین و زرو؟
اته سره و 15 د نقره، او نور پاتې شوی د برونزو.
درته چې دغه د سرو زرو چې کوم میډالونه اخیستل، دوه نمونه درته پیاد دي
څنګه د افغانانو یو خو د تخپلې خپل نوم د مراته واخله
بل اماغه نوید دی او یا هم سجاد احمد دی
دا درې نومونه دی په یاد پاتې دي څه فکر کوي اوس خو په ابجان ته توایم څه فکر کوي چې اوس خو په خپل شخصي پیسو په خپل شخصي لګښتونو تللی دغه مسابقه ته دغه زمينه دولت درته مساعده کی آیا نور به هم ستاسو دغه تشویشونه کم شي او بل اخر هیلو به ونه کړی په دغه مسابقه کې بهرنۍ کې
د دولت چې موږ سره مرسته وکړي ډیر بخښي د چا چې د اقتصادي وزم خانه دغه به مو شکړه چې مسابقه ته لاړ شي او اخه رنگین مډلونه افغانستان ته راوړي او د افغانستان خپل پرچم په جهان کې نور هم دوړ کې او د موږ ملي سرود پکې وغږی
مګر چې ډېر خلک خبرې کوي دا راته وایي چې دغه ستاسو د خواري او زحمت کشي او نتیجه چې بل اخر تاسو افغانستان ته راغلي دا څنګه ول منزل شول دلته هوایي ډګر ته څوک راغلي او درته آیا دغه تشویق چې شولې هر کله چې وشو دینه راضی استي که څنګه
او ډېر راضی او د موږ ټول ورزکاران چې مډال اخیسته او ډېر تشویق شول هڅه تخپل خپل خپلوان راغلي او ډېر تشویق شول تیرازي
دغه ورسته پیغام درته وایي چې نورو لوبغاړو ته نورو تنگ هي ځوانانو ته دوی چې ورزش نه کوي او بي ځای وخت لري دوی ته پیغام څه دی دوی تشویقي چې تاونه میډال وخلي که څنګه
دغه ته پیغام دغه چې څوک چې ورزش نه کوي باید ورزش وکړي او راشي پودر د غشيان د مسکي را د شي ورزش دو کې ترڅو چې ښه صحت ولري او موافقت ورته غوړ
انتظار صفه ستا ورسته پیغام به هم ورو چې تاسو ویل غواړي خپل مينوالو ته خپل دوستانو ته او بل اخره هغه کسانو ته چې ورزش نه کوي
زما پایم دا چې ټول دې ورزش کوي لاغشتي نه کوي چې درغه خصاحت ولري وکولای شي لکه دا نور لکان غند چې مثلا زمونږ پیوړی ته کندو کاران دی لکه نصار رهلا دې غند زمونږ پرچم په جهان کې اعتزاز باندې
دواړه جمن راتوي دواړه په یوځای چې کوم لوبغاړی ډیر در باندې ګران دی په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې
نصار احمد بهوي
او تاسو فرېش بس په دې هیله باندې چې وکولای شي بل اخر امدغه خپل برلیټوب وساته او د افغانستان لپاره نور رنگین میډالونه هم ترلاسه کړی
مننه د چې تاسو موږ سټډیو سره وښتو قناډیر
کوردا ژوند دیوسه مننه کوردا د لوبله میدان سپورتي پروګرام خطرمنو مینوالو زموږ پروګرام په همدې ځای پېت رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې به سپاره
تاسو لا پیغامونه
دا رادیو کار کوم کو او ریډیو ته سلامونه واسي وای شو چې خپل حقوق نه دی ورسوي حقوق خو راځي یم خو خپل نه دی ورخري شو دي دا چې زه به دا سو په رادیو کې نه شه کې او لور چې پیدا سره پټه کړې ده زه یې مې نه خبرې وځي او ما یو بچې دی و نو لور پیدا شه نو لور ولې نه 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 دا د خپل مر بچا دی یو څه حق لري
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو ستړي مشي پرمون خبرونه کلمې دی او خلک ستونزې چړو چې کورونه باران اورن کړی دي
درس شو درس سره چې موږ راځو شو کوټه ولیدلې وا چبل درس شو چې کاتم دیوال لیدلې چبل درس شو په څنګه مم سید دیوال لیدلې
سیغه کورنۍ ته مطلب لرو چې په ماشومان باندې درنه پیټي وي
کله سره په ماشومان باندې خبري وسکور کې ودا او بره وړه او سبزی وړه ورزي غوړي ټول ته نه باندې کولو بس سبا کې بس ډېر سخت په موتیر شو بس د مور فلر راسه
په ورسته شی په کې تمثلی ټوټه هم چمت شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی درنو اوردونکو د افغانستان ډیر خلک په خامو کورونو کې ژوند کوي، هغه دومره واسنه لري چې په خامو کورونه جوړ کړي، خو همدا د خامو خټو کورونه هم ځانته د جوړولو خاصه طریقه غوړي. له جوړولو وروسته د غو ساتل لکه وخت په وخت ګلول، ناوی او ابراوی په مناسب ځایونو کې جوړول ضروری کار دی. خو ځینې کسان بیا په سترګو ویني چې کوټې چاچي، دیوالونه یې درزونه کړي، لرګي مات شوي، بیا هم په تخریب شوي کوټو کې اوسیږي، چې دا کار ډیر خطرناک دی. د کابل اوسیدونکی خیرالرحمن وایي چې کورې په دا تیر باران کې ونړېده.
کورونه د سیدي چاول د ازما دغه بارانه کې کور را وغورځېد. دغه اوس مې لا دغه جوړ کړی نه ده، سما سې ګډوډ پروت ته څه دیوالونه ولیدلي، یو پکې کوټه را وغورځېدله. درس شو د درس سره چې موږ راجګ شو کوټه ولیدلې وه، چې بل درس شو چې کاتم دیوال لیدلی، چې بل درس شو په څنګ کې مم سید دیوال لیدلی وو. خو چې سبی راجګ شو تسې تخمینا اتلس کور ولیدلي وو دغه زموږ په محله کې.
ځینې کسان بیا په دې باور دي چې د خامو خټو کورونه که سم هم وساتي د باران او واورې په وخت کې چپه کیږي، خو ډېر کسان بیا د کور د خاوند بې پروايي د کور د ورانېدلو لامل بولي.
خو هغه کورونه چې چپه کیږي، اول خو دغه ده چې ګوره که یو درز ولري هغه ترمیم هم نه نیسي. پروسږ کال هم دغسې د شما درته ویل چپه شول، یو څه برانونه زیات وو، لږ لږ سیلونه یې وکړل په وړو وړو شیلو کې، نو هغه ته هم چپه کیږي.
زه حاجی غلام الدین د بغلان د ولایت د کوچانو څخه په د همکاري کور چپس بیخ څخه دیوالونه ټول چپس و مار ټول چپکی و هغه ترلان څوال تمر سو تقریبا په حدود ډیرو نفر ول کمر سو.
زمانو عبد الوهاب د سرویل سوالي اوسیدن کایما تیر دروازنه باران چو د مخبل د کور او دیوالو هغه هم غورځیدلو. تقریبا دو کال مخ کې یو کور غورځي او پامل شپک کسان په کمر سو لاغي کور کې وټه هغه درزم کاری او هم بغه چت کې باران سسیږي هغه ځای کې هغه توشه کې ست کې یاده چې کیږي د سینې کې چراغ نه مخ باران د خپل کوټي هغه جوړ کی بس دوی بے پروا دي ما سره هم ناشتي.
غریبی او بیوزلی ډیرو کسانو ته د زمينه برابر کړي چې ک مارک سره هم مخ کیږي وای نه چاره یو څه وکړو. سید ملام داسې کسانو څخه دی.
ما خپل په ځان لیدنی په کلمې مخه ټوله تجربه د غشای چې درته دا لیدلو له تجربې درته وای دا زه خدای سره چې دا نن د زه کور ته بوزم او داسې دا کور وینه د ما د بل د بل داسې دا کورونه وینه ټول د چا نه اولیدلې د چا اوبه د شپې راغلي دیوالی ولیدل بیا یو څادر یو شی واخلي په هغه کونجدغه کونجدغه کونج کې بند کې هغه ځای نه یو تار باسی دلته تیت لگن رو تیخی دوشا خورد دیده مغا تشپتی ری لگن لو بودک آغا پی رویگم یعنی لکچی شی جور که
که چیره لچا سره د کور د بیرته ترمیم کولو پیسې نوی نو له نورو کسانو نه مرسته غوښتل چې د کور په جوړولو کې ورسره کومک شي یا د حل لاره کېدلی شي. انجینر فیض محمد فیضی وایي چې زموږ خلک دا کار هم نه کوي، ناس د دې ته ګوري چې کور څه وخت پیلویږي.
اول موږ تاسو کرای شو پایتخت کورونه وګورئ، خلک پکې ژوند کې دیوالونه غورځېدلي، نیم دیوال غورځېدلی دی، هلته ناست دي، چت یې غورځېدلی. اقلا دې ته خو باید توجه وکړي، وایي چې کولیګین دا به خدای راځي خپل الله سوکې نکو هر څوم په خدای سوارلی. خدای پاک وایي د خطر نه ځان وساته، ویني چې تیر ماده بدلګه که بدلول نه شي عقلا دې ځان ساتل لپاره د کور نه وزه بل کور ته لاشه کاګلې نه خپل کور درس وین درس دې نه ګور چې څنګه دا درس جوړ کړم فقط اوایې دې مونږ ترې شي یو ورځ ځان وزګار کی چې دې لپاره چې ماشوم یې جوړ بل نشي ورته کوم تاوان نشي یو ورځ خپل کار کوي که خپل نشي یو مزدور دی راولي یو اشر کوم غوته په ډوډۍ باندې دونه کسان کار کوي اشر باندې دی وکي یو چاته مخ واړی چې ما کور دغه حالت کومه کوکه ادمان یو کس پیدا کی چې اوسه کومه کوي.
انجینر فیض محمد فیضی د کور د جوړولو په سمه طریقه پوهیږي نو ځکه ځینې مشورې لري.
سنکاری شین سنکاری نه باد باید دا پرانه شین اقلا د کور او رو باید مهمه ده، د کور او رو باید وزی او کور باید په داسې قسم کې جوړ کی چې هغه جیګ وي د ځمکې نه جیګ وي چې نم ورته ونرسي، دیوال دې نم نه وساتل شي، د بامو دستک باید تازه وي، کوټې باید ډېر لوی نه وي. موږ ډېر لوی لوی کوټې جوړو چې راشه شپې پکې تېر کړه، کوټه باید وړکۍ، بیا که چېرته کال په کال کاګل کې څو کال وروسته دي هغه څه کاګل چې شوی هغه دې ایسته کړي د سره دې یو کاګل بلو کړي چې بام درون نه شي، بام سپک شي، بیا یو نوی پلاستیک باندې واچول شي، کاګل دې د سره وشي. دا ډېر ښه کار دی. موږ یې کاګلو راشه دي نکونو نکونو کور را پاتې ده هغه هر کاګل کاګل کا بالاخره هغه دستکم ځان لري هغه چنجی خوری نمائنزه زی دید باید سرای دیر متوجه شی چه کور باید درون نی چهت باید سپکوی او اورای وته پلاستیک دی واچول شي دا خو کچیر زم غو تاسو خپل کور ګورو دستګو ګورو کوم دستګ ماتي هغه بدل کو دا کور محافظت کوي کاګلنه کور دی خپل نوې کی چت دی نوې کی دا چې خپستر ګوین چې چت ماده او دی الته ژوند تیری دا شي معنا لري چې دی مرسر لوبی
قدر من اوریدن کو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من اوریدن کو په ځینو کورنیو کې ماشومان د ته مجبوریږي چې درانه پیټی له زینبل زیته یوسی ماشوم خود دې کار په توان نه پویږي خو لویان بیا هم خپل بیوزلی دې کار لامل بولی خو دې ته پام نوی چې په ماشوم باندې درنه پیټی وړل دوی ته دومره ګټه نه کوي لکه د هغوی راتلونکی چې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي له دوو تنو هلکانو په باورو چې کورنۍ کوم کارونه پرې کوي
نوم شرافت دی ولایت ننګرهار ډېر سره په ما شاورختیا خبرۍ وسکور کې وداغ اوبه راوړه او سبزي راوړه وریځې غوړي وړکې وړې رختیا خبرې موږ ډېر وړکې وم او دا ټول کارونه باندې کولو والله لگ رک سخت را تھا دیکھو والا کیوں ہوا بس مجبوری ہوا بس سب کے بس ڈیر سختی پہ متیر شو بس دمر لہر رہا سا
نو میں حضرت ولید نو گرد ول سالم خروار کلے میں پنچ پائے بٹ میں کول بیا گندو کی بمی راوڑل پھر باندھ دا باران بس اس پاست بو پلاس بند بختل بس کل بمی جاتی دار کو چا مچا بو گندو بیر سر بار تر می ڈیر زلم رس دکور ولا زیات کار من کس کار بس خدا کار هر شهر من کول چې درخت اخبر وړو راوړه بس چیر اور لبیا کور را لغاړس ډیر ته سخت کسند هر مریض ګرمي ول لپاز نه می درې راځي وینه ولړل تم زیات مریض پوس وی د سرت سخت ول کنه سي زیات میل سل دین خو مرګم تم زیات رات سخت
محمد رفیق هم لوغ درنو پیټونه یادونه کوي چې د دوی په سیمه کې ماشومان له وزاین بل ځای ته وړي
یاره باور وکړه چې هغه وکړن ماشوم شاقه کار کوي نو موږ تاسو چې دا څلوي 15 تر 30 هم دغه کار وسیله نه لرو زه د تاسو مسلتون نه سي زی موږ ورته زی وایي دا چې مشک کابل خلک ورته مشکونه وایي دا ورته ډکی ځای څلو 15 منو وبنيسي دا په شاقه راوړي ورته دا یو ټیم ساتل خو دونه ورکی خبره دی ومن دومن وبنيسي په دې رقم شاقه کارونه په باندې روان دي
دا سمه ده چې ډیر خلک د غریبۍ له وجې په خپل ماشومان باندې درانه بارونه وړي د ننګرهار اوسېدونکي عزت الله په نظر بېوزلي کسان هم که چیرې وغواړي خپل بچي د درنو پیټو له زیان نه ساتلی شي
هغه اړ دي احتیاج دی دته د چا پلار دې منځتلی د چا مور نشته دی دې ته مجبور دی چې هغه خار و بازار ته وځي یا د مستري سره شاګرد شي یا چا سره بار ویسي نن دغه د کابل په ښار کې تاسو وګورئ ټول کراچوانان چې موږ تاسو ګورو ټول دغه دي ماشومان دي هغه که څوک ورته دوه منه درې منه پیټې واچي هغه مړي او کوڅو ورته دو بوجي وړه په دغه کراچي کې بار کی عام د دې خاطر ځای په سی ور کې کاکا زې وړم نو دا دغه د پاره واقعا چې ډیره سخت ضربه ده دغه د ژوند لپاره خارو بازار ته د کار کول په خاطر مې لګي باید هم خپل هغه بچیان ته چې سید بچی چې موږ تاسو مجبور یو احتیاج دغه د پتا باندې کار کو ورګه کارم کوي بچی هغه کار چې تا دې وسه پرني تا ته توانه پرني هغه مکو ترانه پیټی موړه هغه کم کار چې تا کول شو هغه کارو کا خیر د پروانه کې کې د سلو زمانه ما ته شلو پیراوړه ډیر شو پیراوړه هم مقصد د سونی شي چې خدای مکه ستام لا ما تشي استالاس ما چی یا تا تکم بل رختې مشکل پیدا شي او به به مونږ سره ضروري ګو دا پلان مور وظیفه ده چې باید هغه بندر هم کی میره باندې ور باندې وکي
امام الدین به داسې پلان دی چې خپل په ځان فشار راولي خو په ماشومان باندې درنه کورونه نه کوي ځکه هغه په ځین پویږي
زه هغه کوم کارونه چې مثلا د دوی په واسه کې وي او د دوی لپاره د تفریح په شکل سره استعمال شي چې دا سینه چې هغه ځان مجبور وګڼي یا زه مجبور وګڼم چې دا او استفاده ته وکم چې ما سره نه ماشوم ته ساتل پلاس کې ورکه چې تل کارې زو براوړه یا ماشوم ته ورته وای چې تل تاس کې وبره او باسه هغه ماشوم کې دا وسه توان نشته کې دا شي چې نه درته ونه وای خو دیغه پر روان باندې تاثیر کوي غیر لغس کې دیغه وجود جسمن هم توان کوي نو دغه کار باید سره پیونه کې زیام نکوم نشي کولای چې موږ سره په پټی کې په باغ کې بیل وای هغه ته داسې وظیفه ورکو چې هم خپل مسولیت متوجي شي چې زاینده کې دا مسولیت لرم او هم ورته کار شي چې دغه کار هم کون کایم چې باید کما انده کې زدا کم کپواس کې مې شو وکم مثلا ز بیل وهم د توم چې تو ورشه بیل در سره راوړل ز پای بیل وهم زو ته غل ارګي ټول ک دا سه باز سپکس پکارونه په ماشومان باندې چې هغه څه zarar ورته ونی کې وجود ته مثلا یو ګلاس وبتی منګه اسکو یاله د نه وړ وړکی ماشومان سکی ورته وای چې ته پاسه کا غو ګرا صبح غفلانی ته ورکه دا کوم درون کار نه ده
روزو دي ته چې لسې پلو په ماشومان باندې د پیټو وړل کومې ستونزې رامنځته کوي د انتانی پروختون کې د داخلي برخې ډاکټر غلام مشتبه فیض نمو په دې اکله پوښتلې دي
دا ماشومان اکثرا د رښتنه نمونه ورسته پاتې کیږي دوی ته کېدل شي چې ځینې د اډوکو خصوصا د املا په برخه کې غاړه په برخه کې دوی ته مشکلات را پیدا کوي چون د زیات پیټ یا د رول توان نه لري خو دوی مجبور دي د مجبورت له وجې نه دوی کولی شي دغه بارونه انتقال کړي یو ساحې بل ساحې ته د عصبي رګونه دوی تر فشار لاندې وي نو دوی خپل ادرار هم نشي نیولی نو دا پخپل دوی په صحت باندې ناوړه اغېزې لري خصوصا موږ په ولایتو کې یا په اطرافو کې هم داسې ګورو چې اکثره ماشومان د غره نه مثلا لرګي راوړي موږ ته بانګي وایو د یو ساحې بل ساحې ته د رساو ته اوبه انتقالوي نشنو باندې به تاثیر لري دوی لپاره دا پکار دي چې دغه ماشومان اکثرا تشویق شي د درس تعلیم لپاره دوی غواړي چې دوی ذاته ګټه په لاس راوړي مګم دا دوی په تاوان باندې
خبرې شوې چې د نوروزۍ په وړلو کې ډېر لګښت کوي په تمثیلي ټوټه کې صادق سپینغار ستړیا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستې
دغه لیست مې بیګا پالک ولیکل دا واخله ټوله سودا راوړه چې غنجلۍ ته نوروزي وړم
لیکلی و جوړه جامې درې دانې د سرو ګوتې یوه جوړه غوږوالۍ چې دا چې د جلبۍ کبان بوټونه دسکولونه وخزې دا چې شګېله ملا نیم نه دی
لوستلی دادا و سړی تازه میوه وچه میوه دغه ټول مې لیکلي دي
وخزې دا څه وایې خو نوروزي ده لږ کبان به والو لږ جلبۍ به واخلئ یوه جوړه جامې واخلئ یو جوړ بوټونه واخله دواړه به وي څورته خلاصه خبره
ده واه ما دیش تا نخز خبری کری دی اغا با سبا تا رازی بیا با نو پا دنگ و دول با دا نوروزی ورم
نو تا مخی دا مخی شد دا خبر آوالی
خود زانو نبا برابروی یو شای مای با اخلی
زا خزی تخپلا فکرو که زده یو ما چی اخلم دی کور خرچ کم کرایه کم دی جوڑا و جامی کم وادر اپسی دی زی چی شی تکم اغا
زستیا لرم شریک لرم وغو ته سپکیږم
و خزې په دې نه سپکیږي چې نوروزی دې کمه وړه خو په دې سپکیږي چې سبا مې دروازه وټکیږي سړی راشي پیسې غواړي او زما سره پیسې نه وي
څه درته وایي د بیچاره په دایو تنخواه د کمه کې مجبوره دی چې قرض وکړي واده ته یې قرض کړي او نوروزي ته یې قرض کړي
اوس به نو زه دغسې روانه یمه دا یو جوړ جامې به مې اخیستې یي نوروزي به ور وړم
ښه ته وایي چې دا دېرش کسه ښځې مې خبرې کړي دی ټولو سره به یې وایي جوړوي او ډنګ او ډنګ او ډنګ او ډنګ کوڅه به م په سر اخیستې چې څه کوي زوی نوروزي مې راوړه ته همداسې وایي واوره خورې
مکه خور دا کارونه پرېږده هغه یو متل دی چې وایي د خپلې برستلې سره پښې وغځوه موږ هم نوروزي وړې ده زامنې ته مې کوزدې کړې دي مګر په دغه شکل چې تا کړې دي ما نه دي کړ
و ښځې په نوروزۍ مه نازوه په ښه جوړه یې مه نازوه په ښو بوټونه یې مه نازوه چې راواده دې کړه دا ژبه دې لږ لنډه کړه دا خلق دې ورسره ښه کړه چې د تام ګزاره ورسره وشي دې مام
دغه دې ښه درته وایي ورور
مې دما داسې زبه اوږده ده
نه خدای دې نه کوي خو نه چې مژو جلا وسه د اولاد په رقم یې دغسې ښه ونازوه اوس یې په جوړه او په کالۍ باندې خوا مه بدوه
Thank you.